سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجیدی او سهمه زما تاسو هم ازادي رادیو ته غواکې اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د مسکو فارمټ پر حوالو پرون شنبه د خپلې شپږ می غونډې د پای په اعلانیا کې پر طالبان غا کړه چې خپل واکمنی متعدل او پرغه کړي او د نجونو خو په شمول د ټولو افغانانو حقونه رعایت کړي دویم در ازل طالبان غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نشي او په نوري ودونه کې ډیر افغان کډوال بیرته خپل وطن ته نسی د مسکو فارمټ شپږ غونډه د جمی پوره د روسیې او پاکستان پاکستان تاجکستان قزاقستان چین هند ایران او قرغیزستان د ستاسو په ګډون پرانیستل شو په فاریاب ولایت کې په دوه ټرافیکي بوخو کې درې تنه مړه او ویش نو ټپن شوې دي د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خان قروغ سیمه کې له سړک څخه دی فلان کوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نو ټپن شوې دي په بل پیښه کې د البار ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلان کوچ موټر چپه شو چې په نتیجه کې ماشوم مړ او تنه نو ټپن شوې دي یا به زلزلې چې شدت یې د ریختار په حساب 3.3 درجه بونند نن سهار وو بجې او سلیجقې د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د زلزلې مرکز بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 1.8 کیلومتر کې تر ځمکې 211 کیلومتر لاندې خودلید د افغانستان په شمال ختیځ کې د هندوکش غرونو په لړ کې ډېرې زلزلې کېږي او په اکثر موارد کې چې شدید نه وي او مرکز ډېر ژور وي خلک نه احساسوي د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګو د پاکستان حکومت د بندیز یوازې سورز مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوی جرګه دایره شي لګولې ده د غورځنګ په خبر پښتون خو بلوچستان کې د پښتون د غیر قانوني نیونو بې درکه کېدو نور ستونزو پاړه د اکتوبر په 18 نیټه د وستري جرګې تابع کړې ده د پاکستان کورنۍ چارو وزارت په یوه حکم کې ویلي چې دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان رسوي په کوم کې وړاندې ویل شوی چې د همدې دلیل مخې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس پر پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولې ده د قانون د پښتون ژغورنې غورځنګ بشره نو غړي لوینا او غونډه باندې کوي پښتون ژغورنې غورځنګ تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اړه څه نه دی ویلي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی دا وکړه چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی د لاریون کورکو په منځ کې د خبر پښتونخوا یولس پولیس او یو سرشل افغانات باندې ول شوې دي نقوی پرون په یو خبري غونډه کې همدارس ویل چې د عملیاتو په ترڅ کې ټولټال 1500 شپږ سلوي خلک کسان نیول شوي دي چې په هغو کې د خیبر پښتونخوا یولس پولیس شامل دي چې دا کې په اعتراضونو کې ښکیل وو د په وینا د لاریون والو له لوري د ډزو له امله د پنجاب 15 پولیس او د اسلام آباد یو دېرش پولیس ټپن شوي چې لازک ده نه قوی زیاته کړی کتم په ځینو سیمو کې خلک ټپیږي خو څوک وشر شوی نه دي پاکستانی چارواکو پرون ویل چې د وسلوال مخالفانو په بریدونو کې د دوی لک تر لک شپاړس فوجیان وزل سوي دي د پاکستان رسنیو راپور له مخې د دغې بعد امنیتي چارواکي وایي چې د خبر پښتونخوا په کورم سیمه کې د وسلوالو په برید کې و فوجیان وژل شوي او د نور ټپیان شوي دي د بیروت په جنوب لمنه کې پر زیایا سیمه د اسرایل هوایي بریدونه تیر شپه سهار تر سهار پورې دوام درلود او خبري اژانسونو راپور ورکړ چې په بیروت کې د زورورو چاودنو لوړ غږونه هم اورېدل شوي دي تر راپور له مخې په پراخ اور د بیروت د جنوب اسمان روخانه کړ او د اکشمې پورزه هوا ته لوګې پورته کړه د لبنان ملي خبري اژانس ویلي چې د بیروت په جنوب کې د زبلا تر کنټرول لاندې سیمه باندې د شوي بریدونه شوې دي او په برلین او لندن کې د اسرایلو پلوی فعالان پر اسرایلو د حماس د بریدونو د کلیزي په مناسبت سړکونو ته راغوتل د اسرایلو پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې له یو ځان سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ په همدې حال کې د اسرایلو د هدفونو د ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې ورته لای شي افغان خزو ته د پناور کول بهیر لار کلی سره مخ شوی خو افغان خزي د دوی غختري
څنګه ډیر ښه کار ده خو افغانستان کې یو ځلې نه د دوی انجونې نشته افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړی ده
د جمی پر راسیدو سره د سیلابونو غواخ ریشه خود سیلاب پر راتلو سره څه وایې وکړو
کله چې موږ ته د سیلاب حق لا وړاندوینه کیږي موږ باید هغه ځای زر تر زره پریک دو
هلمند کې کوچان لبی لبی لسون سر مخ دی خبرونه کې درته نور راپرونه هم لرو آزادې سره وسی
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یوه مهمه پریکړه بللې ویلي دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. پورته وخت کې بیا یو شمېر افغان انجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دښیي چې افغان میرمنې په دلیزه توګه ځورول کېږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کېږي، په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندوی ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4 نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمېنې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوې غوښتنې نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه انجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هېوادونه څومره وکولی شي چې انجونې بهر ته ولېږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې انجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق انجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هېواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتک او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان وکړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولی دی. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو، بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11 نیټه د وستر جرګې تابع کړې وه. پر همدې موضوع سره له اسلام آباده د مشال راډیو برخې همکار راشد خټک وصل شوی دی. سلامونه خټک، سپه خیر راغلی. بحث بل دې ځای پیل کړو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی؟
مننه. دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغت امنیت ته خطر دی او ستونزه جوړی ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلی دی، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی و ترګرۍ ضد، د دوی په پښتون غورنې غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغه ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې دغسې تور لګول کېږي چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغه سه بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډیر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پارلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنه غورځنګ خو داسې څه نه لري. دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي، پخوا هم لګېدلې دي. دا د 1980 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو.
فرق لري لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو وغږېدلې، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایه غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته. دا دوی خو یو سوله ایزه مبارزه ده چې ته خلک را غونډ کی، هغوی ته وینا وکي، یو لاریون وکي او یا جرګه وکي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولې دی، چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 11 اکتوبر را غوښتې ده. د پښتون قام، د پښتون ځمکې، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا پرېکړه یې داسې په بیړه کې کړې ده.
بل مسله دلته، آیا دغه بندي سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي خپل فعالیتونه منع کړلی شي؟ ځکه تر دې وار مغوی ته ډیر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی دغه فعالیتونه دي راوګرځي، د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق ورکول په برخه کې دوی دي راوګرځي. دغه ډول بندیزونه پر هغوی اغیز کولی شي؟
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده، په کاغذ باندې ولیکل شول. کدا لیکل شوی نه و د ترغې مړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورت کېدو کم رویه کې ده، هغه داسې والا ک بندیزونه چې په لګېدلې وي دوی کله معاف کړی دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی. نه دولتي
د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه و؟ د پی ټی ایم د غړو خټک سره د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه
ده؟ په هغه په څو پرګور خیا وخت په دې دغه کې غندنه به کوي، وای بچیره دا غیر جمهوریت کار دی او په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړوي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلواله مبارزه ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
بله، مننه، ډېره زیاته مننه ژوندی سي خټک صاحب، خو وخت لري. مننه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په فراولت کې د وژل شویو ډاکټر کورنۍ وایي د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر رحمت سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شنبه په فراولت کې د نپیژند کسر لخوا په چړوول شو چې میړه یې وژل شوی خو ښځه یې ټپیده. په فراولت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نور حال پر راپور کې.
سرال دی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي. تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیژاند کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونم روی نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغلب پری راغلی و او ده پیسه و تلیفونون لپاره وحلی ده شهید کرده و مرمنی تپیده ورور می وو وشکلن و میرمن 25 کلن بوی له دولت د ټولو همدا غوښتنه ده چې امنیت ټینګ کړي. هر ورځ قتل، غلا، بی وسلی، بیچارهګي، بدبختی ده. ټول همدا غواړي چې نور دې څوک ونه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړي شهله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
خانم شان تسل نداره، اشما عامله داره. خانم مدت دو سال تقریبا ازدواج کرده.
میرمنی ده تو میاشت امیدواره ده. نور ماشومان نلری. دوی شاوخوا دو کاله کیږي چې واده کړی و. همدا یې لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و. کم وخت کیږي چې د دندې لپاره فرات تللی و.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزي کورنۍ وایي د هغه مړی بنن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ځواب ولرو، خو د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاد پیښه تایید کړي او ویلي دي چې بریدګر له حمله وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. له فراه ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کیږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل سوي دي. تازه هغه یې تیره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وزل کېدو او دی وبل د ټپي کېدو راپور ورکړل سوای دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان بلال اورزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولې دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وزل سوای او ټپي دواړه ملکی کسان وو او پیښه تر اوسه تر څیړنې لاندې ده.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان بشمیر سیندونو کې د سخت ورختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. د وزارت په ویلمې کې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیندونو د غاړې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د خوندي ځایونو ته پناه یوسي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې د ځنګلونو ساتل، د سیلابونو د راتګ په سیمو کې د کورونو نه جوړول او د نوي ځنګلونو کرل هغه څه دي چې په وسیله د سیلابونو له امله د تلفاتو مخه نیول کېدای شي. جزئیات په راپور کې.
په داس حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د سختو ورختونو او سیلابونو سره مخ دی، تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې هیواد په بیلابیلو سیندونو کې د سختو ورختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي چې نن یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه به د سختو ورختونو له امله د هریرود، هلمند، کابل شمال او امو په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شي. خبر پانه کې راغلي د اوبو د کچل وړواله په بادغیس، غور، هرات، دایکندی، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست، پنشیر، غربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او په بدخشان مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دي. خبر پانه کې د یادو سیمو له هغو سیدونکو چې د سیندونو تر غاړې استوګندې غوښتل شوی چې خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره د هڅې وکړي، خو پوښتنه دا ده چې خلک څنګه کولی شي د ناڅاپي سیلابونو نه ځانونه وژغوري. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته د سیلاب په هکله وړاندوینه کیږي، موږ باید هغه ځای زر تر زره پریږدو. دوم دا چې هغه په هغه لارو باندې لاړ سو چې عمومي او ټول ټولنې لاره یې ځان سره یو داسې کڅوړه ولرو چې هغه کې غذا، خواړه، دوا او همداسې نور ضروري شیان چې موږ ته پکارېږي هغه ځان سره ولرو.
دی وایي دغه راز باید خپلو ګاونډیانو د کلي اوسیدونکو خپلوانو ته خبر ورکړل شي تر څو هغوی هم ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. نوموړی غوښتنه کوي چې د خپلو سیمو نه د وتلو پر مهال باید په کورونو کې د برېښنا، ګازو او اوبو جریان پرې شي تر څو د ناوړه پیښو مخه ونیول شي. نوموړي دا هم ویل چې د سیلاب په جریان او له سیلاب وروسته هم ځینو مهمو مسایلو ته باید پام وشي. د سیلابونو له اوبو استفاده نه کول، د روغتیایي مسؤلینو سپارښتنو ته پام، او تر دوهم امر پورې خپلو سیمو ته د بیرته تګ هڅه نه کول هغه مهم مسایل دي چې دی د سیلاب په جریان او له سیلاب وروسته خلکو ته وړاندیزوي. د کرنې او چاپیریال ساتنې د برخې یو بل متخصص سرحدي ځواک بیا ازادي راډیو ته وویل
هغه سیمې چې هغه ځنګلونه ونې نه لري، خلک د کوشش وکړي چې هغلته ځنګلونه، مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي، ځکه ځنګلونه چې دي دا د سیلابونو د خطراتو په راکمېدو کې ډېر زیات اغېزمن رول لري. دویمه خبره دا ده چې هغه خلک چې معمولا د خوړونو او د داسې ځایونو په غاړو یې کورونه جوړ کړي وي چې معمولا نالته د سیلاب دراتلو خطر موجود وي. په بارانی حالاتو کې دغه خلک کوشش وکړي چې دغه سیزایونه خپل ځانونه خوندي او امن سیمه ته وباسي.
دا په اصل کې چې طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې هم تیر ورځ د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، تیزو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي وو چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. همدا تېره اونۍ د ننګرهار او کونړ ځینې سیمې سختو سیلابونو وځپلې چې له امله یې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د دغو سیلابونو له امله څلور تنه مړه شوي او تر دېرشو
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په تاسال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د حملې احتمال ورکول کیږي. د ایران د تیلو وزیر د خپل بعد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لار او دغه کارکونکو سره ولیدل. اکسیوس خبر ایجنسی اسرائیلی چارواکو له قوله ویلي چې په دغه هیواد باندې د ایران د توغندیو د بریټ په خبرګون کې د اسرائیل په انتخابات کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې لسمت څرګندور.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پرستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي بریټ پاړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور لمخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړي. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې وی ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یو وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د درویشت میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر لس میلیون بیرل ډیر اومه تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیرودونکي دی. د شننکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي. خو سره لدې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي بریټ په اړه اندیشنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي. کتونکي وایي چې د اوپیک غړي او همداراز روسیه د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپیک احصایې شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په هلمند کې کوچیان وای چې لبیلابل سن سر مخ دی. دغه ولادت کوچیان وای د څړځینو روغتي خدمات او پاکو بونشتوالي هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو گریواندي. یاد کوچیان لوک مات څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه دي زیاته کړي او دوی شته سوزو ته دی رسیدګي وکړي. نور حال په دې راپور کې
دا یو ډیر شکلن راز محمد دی چې د خپل څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نو موړی وای اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځای خلګو د لمریز هندارو په مرسته آبادی کړی دی.
مالو څلځایونه چې دي تاسو وګوري اوس خو د پخوا وخت نه ده، پخوا دشتونه وو، برمی نه وی، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډیر وو. اوس په ټول علمن کې دی یو سړی ماته داسې راوښیي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کړو یا راشین چې یا موږ زړه ورته شکو. یو پنځه جریبه مځکه به یو ځای تورې یا غم چې وخت ورته پیدا کې ماته یې.
اوس شپېته کلن شاولي اکا د دغه ولایت یو بل ځای کوچې دي چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړي وایي ماشومان یې سینه بغل دي خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
تران څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي یا سره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکتران دلی دي نه وروره. کوچنیان هم ټول سینه بغل دي، پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر شي جایي وته دا خواته جایي وته تیر شي دا کوچیان خوګر سره نه را معلومیږي نه را ښکارېږي. دا مدا داسې وروره یو ډاکتران دې راته مات پکې یو ډاکترانو پوښتنه دې را باندې وکړي. ډاکتر دې راشي موږ سره دې یو معلومات وکړي. دا موږ د کوچنیانو غور ولې نه کیږي؟ موږ غور ولې نه کیږي؟ په دې افغانستان موږ نه یو که څنګه ده چې دغه سې ورک کېدی ترې تم وي.
د دغه ولایت کوچان دغه راز زیاتوي چې دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتي. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروی د وچکالی لامل لمنځه تللی دی.
موږ مالداری وس خدا سینې دی لکه په خاص وی سلور 1500 میډیم لرلې صابن ته پورته کېدلو بیرته راښته کېدلو. وس خونو سلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند ژوندۍ خونده د کړدی په برابر ته وینې دا خېمه ولاړې دی. هغه پینی پینی دی هر ځای سوری سوری دی په دغه خپل شپه ورستېره وو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همژغی مدیر مولوی نور محمد د کوچانو ستونزې منی خوای د هغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
د منی په پیلې دو سره د کابل خارزین سودین کې د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. وایي د اخیستو توان نه لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان ښه نه دی تیر کړی او ساکل هم د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
ازاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خون کې واله څو کالو راهیسې له خپل کورنۍ سره د کابل خار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریفتیا ویم تیر کال جمعی ما یو منز کار اخیستل. دا بوجه دا اخیستلو توان می ندرلود یو من می اخیستل. چکل با آغا خلاص شول بیا با می هم دست یو من نور اخیستل. او لکاغذونو سر با می تازه کود. دلرگیو دا اخیستلو توان نلرم چو بچاری که در استفاده وکرم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه. خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به راروان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیې سږ کال وړې شوې دي.
ولا سکل لرګي خو ډیر جگ دی خلک جوبل دی جمعی را روان ده. سکل ډیر سخت جمعی ده هیڅ کاروبار نشته نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي رادیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له خروالۍ سره شریک کړي. خو د خروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی.
د ومی ورځ خبرونه هم در تلرو خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې د ماسکاو فارمټ برخوالو د خپلې شپږمې غونډې د پایپ اعلامیې کې پر طالبانو غږړې چې خپل واکمنی متعدل او پراخه کړې او د نجونو خوځو په شمول د ټول افغانانو حقونه رعایت کړي. دویم درس له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نشي او په نورو ودونو کې ډېر افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستنه شي. د ماسکاو فارمټ شپږمه غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د ستاسو په ګډون پرانیستل شو. په فاریاب ولایت کې په دوه ترافیکی پیښو کې درې تنه مړه او 20 نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خان قروغ سیمه کې له سړک څخه دی په فلان کوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او 20 نور ټپیان شوي دي. په بل پیښه کې د المار ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلان کوچ موټر چپه شوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او تنه نور ټپیان شوي دي. د وسنځلی شدت چې د رښتار په کچا سلوره شر درې درجه و نن سهار وبو بجې او سلیج دقیقې د افغانستان شمال ختیځي سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 80 کیلومتر کې تر ځمکې 211 کیلومتر لاندې خوده لیدې. د افغانستان په شمالي ختیځ کې د هندوکش د غرونو په لړ کې ډېرې زلزلې کېدې او پاکستان مورود کې چې شدید نه وي او مرکز یې ډېر ژور وي خلک نه احساسوي. او رسته خبرم دا چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنه غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او دغه پر فعالیت باندې زلګو. د پاکستان حکومت د باندې وسورز مخکې تر دې چې د پښتون د ژغورنه غورځنګ لوري بل شوې جرګه دایره شي لګولې. د دې غورځنګ په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو بې درک کېدو او نور سوزو پاره د اکتوبر په 18 نیټه د یو ستر جرګې تابعیا کړی ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت نن یک شنبه په یو حکم کې ویلي چې د دغه وخت مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان لري.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه ته کتل.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و میورس خبرونه ته مرابول. نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوې دي. لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوې ده او پاکستان کې بیا ذکر نه یکته لخپلې وي اقدام نه د ورپیخ جنجال پاره هم خبرېږي. خو تر هڅه لمړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی دا افغانستان پاړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کومولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه. شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي.
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتی جګړو ډګر ګرځولل
خصوصا د خکلتیا په موضوع کې او د بشری مرستو د لړۍ د غزیدو او د چټکتیا د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه د لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغه سي اراده هم لري چې د تعامل یا د خکلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلک وايي افغان سیاسيون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبا ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغه مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د ترتیب کې د دولت لوی ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لوی جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیش زر اساس زور بلل جرګه درنکوه او امنیت به هم 40,000 قبایلی ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وې ولې مینه خو اوره
د طبيع هم وایم وچ په چیلنجر کا در نه کو والا چې د سارونه مهم لار شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه بکیږي جرګه بکوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشه. په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري، تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې. خو دې کارې ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چاره پر مخ یو چې امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د خزو د حقوقو برخه کې د فعالو څیرو اندېښنې راپورته کړي. شنون کې انګیري چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لورې هم تېني او پروستیو کې د غنو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې او د دنیا په صد همانه لاس ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلې. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنگونه و هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکا لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکا لپاره مهم ده. البته افغانانو لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمی دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکا د خپلو ګټو لپاره د دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمیر افعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقوقو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمیر څارونکو په اند اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لام د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپل ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پوښاو نه وسدې او نه په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نزدیکی اړیکې او پوری لري او په اوسنۍ وختو کې د جیوپولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کیږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقي لپاره جوړیږي د پام ونه غورځي.
او کسام پروسیو کې د یو سیوری یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه باسونه تو د شی دی خو د چارو غن شنون کې وای ل هغه کړی و نه چې د سیوری حکومت د اعلان خبره کوي دا تم نشي لرل چې د افغانستان واقعي استازولي بوک. د تبيدي حکومت ارتیا د ملګر ملتونو لنه هاویایې مې ناسي ورست الله شدید شوچې د ګڼ هیوادونو اساس خپل منځلي دنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بل بدیل لار نه دور پاتې. د دغه حکومت اعلان تک څام د جنرال دوستم له طرحې ورست دغه شاوخوا ملګری تابعیان سي او د ابراهيم الکوزي په نوم د ډاکټر غني او په خواني سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی. خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخواني لوبغاړو یا غیر مؤثر نویو چیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي بلکې دا موضوع لا پسې رښخن شي.
په تبعید کې دولتونه یو تاریخ چلري. په تیر بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې، دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دغو دولتونو د ضرورت ارتیا دا محسوسیده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبری کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه ترسترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت ته پر راټول شي. دغه اصطلاح په دغه وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتبار کولو، د بې باور کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې موثر ثابت دی او طالبانو ته په درې سر باندې بدلیدای شي چې د ټولو اجماع پر موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی په تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نشي. او دا ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی لپټو خونو څخه د نړیوالو ناسو د لیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شاهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایې عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوی بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. د غراز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمی قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمی یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کیدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترینګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څنګه د کاظمی قومی او شعبان شریف دا ویرات کړی دي او ویل دوی نه هیڅ خطر نشته. خو د طالبانو ویان زبیولا مجاهد په یو بل بیان کې دا کړی ده چې داعش جنگلی هم دا وس افغانستان ته لنور وادونه راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کې وای هغه ګاونډیان چې طالبانو سره خې اړیکه تر اوسه لرلې دي ډېر ژر بخپل هیوادونو کې د فعال ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسوګری واچي.
دا قسمه خبرې کول کده هر ګاونډین د افغانستان په وسنی وخت او شرایطو کې کیږي، زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لار وي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حق لباید باید نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړي یا کوم اقدامات وکړي شي چې رښتیا هم د دسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویل او تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنی نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نور ته هم دا زمينه برابرېږي چې دلته ابزاد مختلف هوادونو ترمنځ نور هم منفي لور ته لاړ شي. زما پراند باندې دلته دا وخت چې پر یو بل باندې د تهمت اچول یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځان نه سي. زما پراند باندې اوسنۍ شرط کې به دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لار برابر کړي تر څو څنګه کولای شي دلته په خطه کې پرتو مملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولای شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري تشویش لري په تړاو باندې په ګډه مبارزه او شبو کولای شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څام پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمه باندې دوه واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړه چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډیر زر احساس را بلل لوی جرګه تر سره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وايي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهار شنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته ور اچولې او د جرګې په تنظیمونکو ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسان لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لزګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لوی جرګې لپاره بشپړ چمتواله نیوله. بلخوا د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداري ورکړه که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړي شي. ورته مهال د افریده او قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړې ژوندې بند کړه چې د جرګې په خیمو یې برید کړه، خو ټینګار یې هم کړه چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
ز د خیبر پولیس لا کوم چې مونږ یو یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بوول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړای او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای په شو خپل بچی او چې په دو باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډه رخصتي په شو بیا دازم کوي او بیا خزه او مشومان هم نکزي. زه د دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری خون کې مليو او چې مونږ ان شاء الله تعالی یو ځلې د جرګا ټین شي او جرګا مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دي چې څومره توانم کړه یو په سره نه سره خلم او یو گزار دي چې کړه یو سره د مو وشته نو دوه وې ولې مين خو اوره او خبر پښتون خو پولیس تم ووري دا الته نه ما سره اسم دلته پر ګیلال مکه تنظیم دا دلته مې سره خبرین دی الله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پرې نه یم ورینې په ټاونشپ کې چې پدا کې مرانه ونو سیګا په پولیس لاین کې مرانه کې نه په کالره
او پر دې کوم او پر دې کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خروپوي دا تو ناموس خروپوي ځکه چې په ټوله پښتونخوا کې دا عزت ټوله درګړې شو چې په جام کې او په خیبر کې به چې کم دی دا مهمان نوازی کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته نو له هغه زه تاسو ټوله دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې دغه مړ یو ژوندای باندې کو دغه جنازې را ما ورته دغه یو قسم
ترڅو چې په دې وجود کې وینه غړېږي پا
پنجابی بدار د دنیا د امریکای چین راوخ له دغه ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چکم دی چې په 5000 روپۍ کار وته کوي. دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دغه بیا هم وایم وچ په چیلنجر ګادر نه کوو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو له مخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې میلمه پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار له مخه خالي کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړه چمتو کوي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
د ډیورند د کرغېړنې کرښې اغاړه پراته ولسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پاوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي دومره ورخطا دی چې نه ورځې مخکې د دغې جرګې په راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډیره مهمه هیلی زکه ورته ډیری دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم زکه ترې ډیره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپل اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغې لویې ملي حادثې او د دغې لویې افغاني جرګې ملاتړ وکړي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیزو رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عامو فعالانو په باسنو ګرمه. اسرائیل د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ یې ګڼ ایران پلوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړ او اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندي زبریدون کې یوازې یو کس هغه هم د کورانه باختری فلسطینی وګړه وشل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ ګڼ تاسیسات لمنځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو د دفاعي سیستم نه تیر شوی او په هدف لګیدل. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بلل او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولې دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوې دي چې د سیمې د باثباته کې دوه سرک پکې نه لیدل کیږي. خو ځینې لوري بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نخي بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسم یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه مېلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کارونکو ویلي دغه دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته خپل لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو ترڅنګ د خوښۍ او د منځلو زمينه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوري ګڼل کیږي په ټولنیزو رسنیو یو واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه ځکه هغه ویلي تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمه یو خبر راغله نو راځي داسې لاهوتی او داودی هنجرینا برخمن انسان سره مبالغ کم چې تیرونه په ټولنی زرسنې د ډیرو کم خلکو پام ځان تاړول دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی د کابل د معتادینو زربستریز روغتون کې بستر او په مخدره توکو باندې اخته و خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځانه سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبیعي مې چې شاوخوا شپږ ویشت کاله وړاندې د افغانستان د اسطوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړي وایي له بده مرغه په نشي توګه له روږدي دا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وخته خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې کړه په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړي او فعالانو ویلي د بیکاری او هیواد کې د مخدره توکو د کښت د فرهنګ لوجه زرګونه دغه استعدادونه مخاوري شوي دي او تیرونه بیا ذاکر نایک د افغانانو لټینګار سربیره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا حافظ الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې ترڅنګ په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بلل یو مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بلل چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثر کولو د سیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره لدې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوی او بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ خپل پاکستانیان بیا ذاکر نایک تورست لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د ورزنتون جنو ته د انعاماتو لویشلو انکار وکړ اغه سره لدی چې پرنجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې تشریح شوی و سټیج ترغه او دنجونو لکتل ورسته بیرته کې ووت کله چې خبر اعلان وو پښتو ولی داسې کار وکړ ذاکر نایک ویل دنجونی ورته نامحرم دي او ډالې پر نه شمې شله او جالب خبر همدازل د باندې نړۍ کې نه لټو بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو ستري جرګې او تابعیاو نموي خبر کم سکال در رواني اکتوبر میاشتې په 11 د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا ډیر زره مشرانو د لوی جرګې قربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا راولل شوی د دې جرګې امنیت بلک تر لګه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او ملمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پایله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونه او حجرو کې پالل کیږي د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شوي او نادرکه شوي او یتیمانو بندیانو د دقیقو ارقامو ترڅنګ د لوټل شوي او اموالو غصب شوي او جایدادونو او لوټل شوي او کاني زیرمو مستند سازي وکړي دې جرګې ته خیبر درزه کې انتخاب شوی چې د مغولو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنگرونه پاتې شوي او د هر لخر ماتولو پسې بټول قومونه هم دغه تاترو ته راټولېدل جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به الله اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړي ټاکل شوی دروازه ورپرې خودل کیږي دا به یوازې نه لوی جرګه وي چې د وی افغاني کلداري نن نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو په کې خپل جیب مرسته کړې وي د منظور پښتین د وینا لمخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړی سر 55 کلداري ورکړې دي جرګې لپاره پنجاب ایالت بلوچستان کراچۍ او د غراز امریکا استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو اساس او قافلې چمتو شوې دي د نمخې د خیبر او رگزې او پسیمو تر ټولو ستره جرګه په 1943 کال کې شوې چې د ډیورنډ کرخې رد کړې او فیصله کابل تاسو ولې او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثار او د کشف کې دوه امکان شته د ځل پکې د حضرت موسی علی السلام د وخت توره کشف اموندل شوی څرنګه وايي موندل شوی توره 3000 کال زړه ده او د حضرت موسی علی السلام د وخت د چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري د مصر د سیلانیانو او نوادرات وزارت وایي دا توره د بهیره ګورنری په یو زوړ خار هوشي ساکي موندل ده وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخي موندل چې لکه اندن ورسته پکې نظامی اډا وسلی خواړه او نور تو کیو مندل شو مندل شبی توره د میسونه جوړه دا او د دویم رامسیس شاهی مہر پر لګیدل او په همدې سره د نن و مورز عمران غړم هر جمعه ل خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهیروي
و ما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کته
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415